نظر شماست.
د سهار اته بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 24مه د اګست 15مه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو کال پوره سو. په دې خبرونه کې زیات راپورونه پر همدې موضوع راڅرخي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي اوري. کندهار ښار کې پرون ناوخته د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي. د راپورونو له مخې په دې نښته کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، د کندهار ښار په دویمه امنیتي حوزه کې وسوه او په لړ کې دوه طالبان او درې د داعش غړي ووژل سول. طالبانو د دې نښتې په اړه د دې خبر د چمتو کېدو تر شیبې څه نه دي ویلي. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره درې ماشومان خپل خور ژوند له لاسه ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې دریو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسلی او پرلماني چارو مرستیال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بګدلی سرګند کړه چې ورسره د به افغانستان کې د ایران ټول کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزه په عاجل ډول اجرا کوي. نموړی ذات کړه چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تک په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سہولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو له کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوي او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خوندان وایي چې د تلويشت سلنی درملو کموالي سره مخامخ دي او هغه چې مندل کیږي بیا یې زیات لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لنجمن سفره دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په نا اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اډ مارکی کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل هم ونیو. په دې اړه پر راپور سربیره دا اوري چې طالبان که د امن ټینګولو خبرې کوي، لا هم په ځینو ولایتونو کې حملې روان دي.
دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي.
لبل نظر خاون څخه دا اوري چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی.
یو تعداد زیاتو ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول به ستاسو شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړي او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
په یو مستند راپور کې اوري چې تیر کال د جمهوری نظام د سقوط پر مهال په افغانستان کې څه پېښ شو.
ورستی ورځی دی چې پر کابل درې رنگه پیرات خار خپل نسبی ګڼه لري. حضورونه له ویرې ډکو پر سیرو استراب سپې
کابل تمام کرا کرا راځي را روان دي.
د امریکا استخباراتي ادارې وی چې القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. په یو مفصل راپور کې دا هم اوري چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې جوړښت د دوی له لومړۍ واکمنۍ سره څه توپیرونه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزي سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړي. افغانان یې له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړي او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی، خو لا هم بمی او انتحاري بریدونه دوام لري. اسمت سروان پر دې موضوع د پوځي چارو له نظر خاوند احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي.
طالبان کله چې واک ته ورسیدل په افغانستان کې وکول سو چې په سلور د شولایتو کې فزیکی امنیت راولي او ټول حکومت د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي، خو دا باید یادونه باسو چې په افغانستان کې خلک له جګړې څخه ډېر ستړي دي او دوی یوازې فزیکی امنیت ته اړتیا نه لري، بلکې دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم هم تضمین کړي. له بده مرغه په دې وروستیو کې موږ ګورو چې بیا هم د ځینو توریستي ډلو حمله شروع شوی دي او همداسې یو سناسه په ځینو ولایتو کې چریکي حمله د افغانانو د مقاومت د جبهه د لوري هم کیږي او په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ډورن د تیرو په حمله کې دلته د القاعده مشر الزوري هم وژل شو او د پاکستان د ټي ټي پي غړي هم ویل کیږي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی چې د افغانستان د خلکو تشویش لا هم ډیر کړی ده. امنیت په زور، په دیکتاتوري، د ټوپک په زور نه شي کولای چې وساتي. امنیت باید ځان ته تعریف ولري او د خلکو لپاره په ټولنه کې ډیر څه کارونه دي او حکومتداري ده چې کار اهلي کار ته سپارل دي، همداسې خلکو ته د کار او د تعلیم شرایط پیدا کېدل دي چې بیا موږ ته ویلی شو چې په افغانستان کې امنیت وجود لري.
اندل صاحب ولې د طالبانو مخالفان نه دي توانېدل چې کومه پیاوړې جبهه رامنځته کړي یا کومه سیمه ونیسي؟
د افغانستان خلک له جګړې ستړي دي، منتظر دي چې چیرې طالبان خپل اړیکې له نړیوالو سره سمې کړي او دوی په رسمیت وپېژنل شي. دوی د خلکو او د په ځانګړې توګه د ښځو حقوق ته په افغانستان کې قایل سي، احترام وکړي، د نجونو مکتبونه خوشي کړي او کار حلکات وسپاري. ټول چوکۍ چې دوی غوښ کړي هغه زموږ کډرونو ته ورکړي. د دوی په مقابل کې دا څوک کیږي چې په افغانستان کې ډېری تورستي ډلې دي، خو اوس په واضح توګه د داعش تورستي ډلې دوی په ضد جنګیږي. موږ شهیدان یو چې انفجارونه کوي، دوی حملې کوي. داعش په افغانستان کې نه قومي بېزداري او نه مذهبي بېزداري، د هغوی په سرکوب کې طالبان کامیاب دي او کچېرې نړیوال استخبارات هغوی ته ډېرې مرستې ونه کړي، ځکه موږ ډېره ښه تجربه لرو. کله چې هرې وړې جبهې ته زموږ د هیواد دښمنانو په ځانګړي توګه زموږ ګاونډیو د نړۍ لوی استخباراتو زبرځواکونو مرستې کړې دي، هغه ډېره قوي شوې ده او کړي دي چې حکومتونه راوپرځوي. همداسې بله د افغانانو جبهه چې د مقاومت په نامه د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ، هغه جبهه هم ځینې قومي او سمتی مسائل لري چې په خو هم دغه جبهه غړو په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې ډیر فساد کړی دی، ځکه هغوی هم ناکام دي. او بل دا چې د جمهوریت پر اپرزولو کې هغه جبهه ډیر داسې څه کړي چې د جمهوریت په اساس ضعیف کړي دي، نو هغه جبهه هم نشي کولی چې پیاوړی سي د طالبانو په مقابل کې وجنګيږي.
د پوزي چارو شنونکي احمد خان اندړ وو.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د سونه وخت ز خوندې ته نه متلی او خوندې نه پکور کې پاتې ما په جوړ خفګان باندې اخته شوم. یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوندې په مخ کې روسا لاس د خېټې نه سوچ طالبان خبر سره له مو باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلورشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
نن د اگست میاشتې 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال د پوره کېدو سره برابره ده. په دې مناسبت د ازادي راډیو په خپرونه کې ځانګړي راپورونه اوریدلی سي. د طالبانو حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمات خلکو ته ورسیږي. نوریاس نوري د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده، نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصارې کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2330 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو، دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 د اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې دغه نه 15 میاشتې مخکې دا پروژې و. دا شین ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډیرو ولایتو کې کوم کارکونکي و، د موږ چې و ډاکټر صاحبانو نرسان، هغوی ته معاشات نه ورسېدلي، دواګانو سپلای نه موجوده. دا ټول شین تر دې مخه نه زیانمن شو. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادې لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول دی ومیش کې د ټول نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې د صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول دی ومیش کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړ وي هغه بیرته سویچ آن کړي او خلکو ته خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تشدد لاندې په څلور دي شو ولایتو کې مکمل خدمت روان دي.
یو ستونزه چې په تیر جمهوریت نظام کې وه هغه دا و چې تر ډیره روغتیاي خدماتونه د پروژو لارې تر سره کېدل، یعنی د پروژو د مالی تمویل په نتیجه کې دغه خدماتونه ارزه کېدل او ډیر کنټرول خپل وزارت په نه درلوده. تاسو هم خیا دونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوسیدي او که بیا هم همدغه مؤسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات ارزه کیږي؟
تاسو ته واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپل لار باندې کوي. البته او ډیرو پروګرامونو کې مقصد موږ سره هم هنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو لپاره ورسیږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې قابه هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و، تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرګن چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرګن چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د استلو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پریده و چې کلونو رئیس په افغانستان کې جاری و او د تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوی ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و، هیواد د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کیږي، بې کیفیت درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیايي خدماتو باندې هم کنټرول ډیر زیات نه و، ډیر خلک له هیواد بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډیر پانګه هم له هیواد ایستله. تاسو کله چې د فساد جړ لباسي د دغه جړ له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړنی دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزښ او دوی مجبور نشي چې له هیواد ووزي پاکستان ته او هند ته، د سب کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صبر ورته چې ډېره مهرباني وکړه، دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېری اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپل صحیح خدمات ترلاسه کولو لپاره د نړۍ کوټ کوټ ته مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات ټول هم دا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنگین یا غټ سوال موږ لپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنټ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه ووسي، او دلته د موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي، هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ لپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت لپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وو.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د امریکا استخباراتي ادارې وی القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. د ارزونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وجل کېدو وروسته سویده. ځینې پخوانی پوځي چارواکي له دې ارزونې سره موافق نه دي. دا هم په دې اړه راپور
ترال دي چې یو شمیر هغه پوځي چارواکي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په چوکاټ کې ماموریت کړای دی، د افغانستان د ځواکونو پر استلو انتقاد کوي او وایي چې یو ور بیا به القاعده او نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې د اوس لپاره د افغانستان له لوري د القاعده ګواښ نه ویني. لایبی تازر زونی سره سم چې بیلابیل امریکایي استخباراتي ادارو کړي له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو لوټل وروسته القاعده شبکې تر اوسه پورې په افغانستان کې ځان تنظیم کړای نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، په یو راپور کې ویلي د امریکا استخباراتي ادارې په خپل وروستیو څیړنو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې القاعده شبکې ځان په افغانستان کې بیا نه دی تنظیم کړی او د دې ډلې یوازې ډیر لږ شمیر پخواني غړي افغانستان ته بیرته تللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او ځینو نورو چارواکو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزیر کېدل د دې نښه وبلله چې امریکا له افغانستان نه له د باندې څخه هم په دغه هیواد کې د تروریستانو پر ضد اقدام کولای سي. خو د امریکا پخوانی مرستیال لوی درستیز متقاعد جنرال جک کین وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو تقریبا یو کال وروسته د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر وزیر کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له القاعدې شبکې سره اړیکې پالي او ساتنه یې کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځینې تروریستي ضد متخصصان وایي چې القاعده له افغانستانه د امریکا پر ضد د تروریستي بریدونو توان نه لري، د تروریزم د چارو یو شمېر کتونکي باور لري چې د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری وزنه تر اندازې زیاته خوشبینانه ګڼي. خو ځینې نور د امریکا د استخباراتي ادارې لارزونې سره موافق ښکاري. د ملګرو ملتونو د تروریستي ضد چارو یو پخوانی چارواکی اډمون فیټن براون د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونې ته په اشاره ویلي دا ارزونه دقیقه ده. پخوا سی‌ای‌ای اټکل کړی و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو یا دوه کاله وروسته القاعده ممکن بیا د دې جوګه سي چې له افغانستانه پر لویدیځوالو بریدونه وکړي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د استاد جرګې په یو راپور کې ویل سي چې د امریکا دشمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې په افغانستان کې پاتې دي. په دې راپور کې ویل سي چې دغه ځواکونه د امریکایي پوځیانو له حساسو عملیاتي تاکتیکونو سره بلد دي. دا هم په دې اړه جزئیات
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې اقلیت جمهوری پال ګوند د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د لومړی کالیزې په راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان له هغو پخوانیو امنیتي ځواکونو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا په افغانستان کې پریښودل د امریکا دښمنان ګټه اخیستلی شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس جمهوری پالو استازو پرون یکشنبه په خپل راپور کې ویلي هغه افغان امنیتي پرسونل چې د امریکا د عملیاتو په اړه حساس معلومات لري ممکن د روسیې، چین او ایران له لوري وګمارل شي. دوی ویلي دا راپورونه سم دي چې وایي د افغانستان ځینې پخواني پوځیان ایران ته تښتېدلي دي. راپور زیاتوی د بایدن حکومت د امریکا له لوري د روزل شویو افغان کمانډو او نورو ځانګړو ځواکونو استلو ته د لومړی توپ ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیر کال له افغانستانه د افغانانو د استلو د عملیاتو په بهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دیارلس امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د غبرید له افغانستانه د استنې عملیات ټکنی کړل. خو د امریکا حکومت له افغانستانه د تخلیه عملیات فوق العاده بریالي بولی او وایي چې تر یو لکو څلور زره ډیر افغانان او امریکایان د حواله لاري خوندي وستل شول. له دې سره سره د امریکا له لوري سلګونه روزل شوی افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د خپل کورنۍ او لغړی سره لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ادعا کوي چې طالبانو ځینی د ځواکونه وژلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو په حکومت کې د قدرت جوړښت د طالبانو د واکمنۍ په دویمه دوره کې د واک جوړښت او د لومړۍ دورې ترمنځ څه توپیر دی؟ مخاور او طالبانو ته نږدې کسان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ پړاو کې واک یوازې د دوی مشر ته ځانګړی شوی وو، خو په دویم پړاو کې دا واک ویشل شوی. د دوی په وینا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د واک د ویش له امله د دوی حکومت د خپل منځي اختلافات سره مخامخ شوی دی. په دې راپور کې مو د حکومت ولی په دوو پړاوونو کې د واک پر جوړښت خبري کړې دي.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لماتي او د ډاکټر نجيب د حکومت پر وړاندې د مجاهدینو لبري او ورسته افغانستان د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ د اختلافات لامل کورنۍ جګړې ته داخل سه. له هغه ورسته مولا محمد عمر مجاهد د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم د طالبانو ډله جوړ کړه. دا ډله د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې په کندهار ولایت کې راڅرګند شوه او د افغانستان په سویل کې د غو ولایت د گاونډي ولایتونو نیول ورسته د شپږ نویم کال د سپتمبر په شپږویشتمه کابل ته ننوتله. واحد مشده چې طالبانو ته له نږدې کسانو څخه و په افغانستان کې د طالبانو پنځه کلنې واکمنۍ په نوم کتاب کې لیکلي چې د طالبانو ډله د کابل له نیولو مخکې د ملا محمد عمر په مشرۍ د یوې شورا له لوري رهبري کېدله چې دغې شورا د مهمو مسایلو په اړه پریکړې کولې. د ښاغلي مشده د لیکنې له مخې دا شورا د کابل له نیولو او په دولتي څوکیو کې د خپلو غړو له ټاکلو وروسته له منځه ولاړه او په دې مسلې د طالبانو بنسټګر ملا محمد عمر ته نامحدود واک ورکړل سه. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې د واک جوړښت داسې و چې ټول واک یوازې ملا محمد عمر ته ځانګړی سوی و او د دې ډلې قومندانان له نوموړي پرته هیڅ چا او هیڅ وزیر ته ځواب ویونکي نه و. په لومړۍ دوره کې د طالبانو د مشرتابه اکثره غړي د کندهار ولایت و. ملا محمد عمر د طالبانو مشر او بنسټګر، ملا محمد رباني د طالبانو د سرپرستی شورا مشر، ملا حسن اخوند د سرپرستی شورا مرستیال او څه موده وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي عبدالوکیل متوکل چې د طالبانو د مشرتابه غړی او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لومړۍ دورې د واکمنۍ له مهمو کسانو څخه و چې ټول د کندهار و. که څه هم د طالبانو کابینه په پلازمینه کابل کې و خو ټولې مهمې پریکړې په کندهار ولایت کې کېدلې. د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکی سید اکبر غوایی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مجاهد چې د طالبانو امیر المؤمنین ګڼل کېده ډېر وخت درلود او حتی د ولسوالیو مسؤلین یې خپله ټاکل. د طالبانو دغه پخوانی غړی وایي چې د دوی د واکمنۍ په لومړۍ پړاو کې د طالبانو د کابینې ترڅنګ د ملا محمد رباني په مشرۍ یوه سرپرسته شورا جوړه سوې وه چې د طالبانو د مشر تر تایید مخکې پر مسایلو خبرې کولې. د سید اکبر آغا په خبره د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې واکونه حتی د ولایتونو او ولسوالیو په کچه هم نه و ویشل سوي او په هر ولایت کې یوازې یو چارواکی و چې د والی په توګه به د نظامي او ملکي چارو په ګډون د ولایت ټولې چارې مخ ته وړلې.
په تېر حکومت کې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند صلاحیتونه د جګړې له امله او د لومړي امارت په توګه ډېر لوړ و. اوس هم د امیر المؤمنین صلاحیتونه ډېر دي خو هغه مهال تر دې ډېر و.
د سید اکبر آغا په خبره د طالبانو په اوسني حکومت کې په سیمه ایزه کچه د طالبانو سکتورونو ترمنځ چې له تېر حکومت څخه پاتې دي صلاحیتونه ویشل سوي دي. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د دې ترڅنګ چې طالبانو یو واحد مشرتابه درلوده ډیری طالبان له کندهار او هلمند څخه و او د هغه د ادعا پر بنسټ دوی د پاکستان، سعودي عربستان او کویت ملاتړ درلود. هغه څه چې طالبانو تر دې وړاندې دغه تورونه رد کړي دي. د ښاغلي سعیدی په خبره طالبان اوس د نورو داخلي اختلافاتو ترڅنګ د حقاني شبکې او کندهاري طالبانو ترمنځ د سیالۍ له فضا سره مخ دي.
د حقانی ډلې او کندهاري ډلې ترمنځ سیالي، د ملا یعقوب او سراج الدین حقانی ترمنځ سیالي او همدارنګه د عباس تانکزی هاشمي ته استل او د امیر خان متقی مخې ته کول هغه څه دي چې دا سیالي لوړې کچې ته رسولې ده.
ښاغلی سعیدی وایي واک په اصل کې د ملا محمد یعقوب چې د کندهار او هلمند د خلکو له هر اړخیز ملاتړ برخمن دی او سراج الدین حقانی چې د پکتیا او خوست د خلکو له ملاتړ څخه برخمن دی ویشل سوي دي او نور طالب چارواکي ګوښه ته ایستل سوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې ملا عبدالغني برادر او محمد عباس تانکزی د طالبانو مهم غړي وو چې د طالبانو او امریکا او د افغانستان د پخواني نظام ترمنځ د دوه د سولې د خبرو مشري کوله. خو په دې وروستیو کې د دغه دوو کسانو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی د خپل حکومت له اوسني وضعیت شکایت کوي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د زوی او د دفاع وزیر ملا یعقوب او د جلال الدین حقانی زوی او همدارنګه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترمنځ د سختو اختلافاتو او حتی د شخړو راپورونه خپاره سوي دي. په وروستي مورد کې د سراج الدین حقانی په میلمستون کې د اگست په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بریټ کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل هم دغه ډول راپورونه تاییدوي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دغه بریټ کې د چا د جسد نه خینه دي موندلي او په دې اړه یې پلټنې روانې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د دغه دوو چوک پړو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو شتون رد کړای دی. خو ښاغلی سعیدی ادعا کوي چې وو سراج الدین حقانی د پاکستان له قید شرط پرته ملاتړ څخه برخمن دی. خو ملا محمد یعقوب د طالبانو له مشرانو سره د پاکستان د تیر چلند له امله چې پکې د هغه پلار ملا محمد عمر او د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالغنی برادر هم شامل دي، له پاکستان څخه خوښ نه دي. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان نشراتي شبکې سره په خپل تازه څرګندونو کې د ملا عمر واک تر ملا هیبت الله اخونزاده ډیر بللای دی.
مولوی صاحب هیبت الله د ملا صاحب محمد عمر اقتدار نه لري، که دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده، حداقل دوه او لاغه نه ډیر تر مراکز د قدرت دي. دا امر که مولوی صاحب محمد عمر امر کړی وای چې څوک کابینې کې دي، بیا چا ګرځولی شو؟
د ملګرو ملتونو د